وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به د پاکستان له زندان څخه د طالبانو د دوهم لوړ پوړي قومندان ملا برادر د خوشکېدو په اړه رپورټونه ولرو. همدارنګه نن د سولې نړیواله ورځ ده، په دې اړه له افغانستان نه رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. جناقه الکوزی د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
افغان حکومت د پاکستان له زندانه د ملا برادر د خوشي کېدو هرکلی کړی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره جګړه پای ته رسېدلې او د تاجکستان حکومت وایي د ترورستانو یو ډلې نیولې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان له زندانه د طالبانو د مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی وویل د نوموړي خلاصون د افغان دولت د څو کلونو هلو ځلو نتیجه ده او تمه ده چې د سولې له عملی سره به همکاري وکړي.
این نتیجه تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که به سالها به این طرف همواره بالای پاکستان فشار وارد کردیم تا ملا برادر آزاد کنند.
ایمل فیضی وی خبر داوی چې ملا برادر افغانستان ته راشي خو که په پاکستان کې پاتې کیږي او یا هم کوم بل اسلامي هیواد ته ځي، باید امن وي او د سولې عالی شورا ورسره اړیکه ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا برادر نن خوشی کړ. هغه په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په امنیتي پوستو کې د وسلوالو طالبانو لخوا جګړه پای ته رسېدلې ده. په نښته کې د طالبانو درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل نن ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه نن سهار پیل شوې وه. د سید خیل په وینا په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې جګړه کې 12 عسکر وژلي او د دوی درې ملګري ټپیان دي. د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF وایي د افغانستان په ختیځ کې د دوی درې تنه عسکر د یو افغان لخوا چې د امنیتي ځواکونو جامې اغوستې وې ووژل شول. افغان او ISAF چارواکي د پیښې په اړه څېړنه کوي. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د 300 افغان پولیسو د وژنې د پیښې د څېړنې په اړه دې ولایت ته هیئت واستول شي. د پریکړه نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وشوه. څو ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې 300 پولیس د طالبانو په یو کمین کې وژل شوي ول او یو شمېر د هغوی لخوا تختول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په مقصد یې تحقیقات پیل کړي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ سره سمون خوري. په تیرو کلونو کې به د سولې نړیواله ورځ په کابل کې د افغان دولت او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا په خاصو غونډو سره لمانځل کېده، خو سږکال داسې ونه شول. په تیرو څو کلونو کې په دې ورځ په افغانستان کې د یوې ورځې لپاره اوربند هم کېده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې روانه اونۍ د سولې په نامه نومول شوې ده او د دې اونۍ د لمانځنې لپاره بېلابېل پروګرامونه په پام کې نیول شوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وویل په بېلابېلو ولایتونو کې به د دیني عالمانو غونډې جوړې شي او د سولې په اهمیت به پکې خبری وشی. خبرونه آزادی راډیو اوري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ترورستانو هغه ډلې نیولې چې په مرکز دوشنبه کې د حملو لپاره تیاری نیولې و. وزارت په ویلامي کې ویلي په دې اړه شپږ کسان نیولې دي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي منابعو له خولې ویلي د دغه ډلې مشر الله مراد مخانوف د پاکستان په ترورستي کمپونو کې روزل شوی دی. خبر وایي د دغه ډلې اصلي پلان د نومبر د شپږمې جمهوري ریاست انتخاباتو ګډوډول و. د جمعې په ورځ راپورونه خپره شول چې یو شمېر تاجک وسلوال د افغانستان په بدخشان ولایت کې د حکومت ضد مخالفانو په لیکو کې لیدل شوي دي. د تاجکستان د ځوانانو یو غورځنګ د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره له خپل لوري کاندید معرفي کړی دی. د لندن په اولمپیک لوبو کې د سوک وهلو په سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکي مفزونه خوریو و. د تاجکستان د ځوانانو د اتحادیې په کانګره کې نن رحمان له خپل لوري کاندید اعلان کړ. سپینه ماړی وایي دا مهال د جمهور رئیس باراک اوباما او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی ترمنځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې کومه غونډه نه ده پلان شوې. د سپینه ماړی د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن رودز زیاته کړه چې د ایران او امریکا ترمنځ به په مختلفو سطحو یو ډول لیدکاته وشي. د سپینه ماړی ویان جی کارری د پنجشنبې په ورځ ویلي و که چیرې تهران داسې اشارې وکړي چې د خپل اټومي پروګرام حساس کارونه بندوي، امکان لري چې جمهور رئیس اوباما له روحانی سره په نیویارک کې وګوري. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ویلې توقع سره سمې د سوریې د کیمیاوي وسلو د پروګرام معلومات ترلاسه کړي. د دې سازمان دا اعلان سوریې ته د روسیې او امریکا د معاملې پر اساس د کیمیاوي وسلو د لست او اسنادو برابرولو له ضرب الاجل یا وروستۍ نیټې څخه مخکې وشو. د دغه پلان له مخې به د سوریې ټولې کیمیاوي وسلې د 2014 کال تر نیمایي پورې له منځه یوړل شي. له بلې خوا د روسیې د جمهوري ریاست د دفتر رئیس سرګی ایوانوف د سویډن په مرکز سټاکهولم کې یو نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل که چیرې کرملین ته معلومه شي چې بشار الاسد درواغ وایي، روسیه ممکن د سوریې پر وړاندې خپل دریځ بدل کړي. ایوانوف نن په سټاکهولم کې د لندن د نړیوالو ستراتیژیکي څیړنو د انسټیټیوټ په غونډه کې خبرې وکړې. ایوانوف وویل دا بیخي څرګنده ده که چیرې بشار الاسد د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نړۍ تیر باسي، موږ خپل دریځ بدل کړو. او وروستی خبر دا چې د عراق د مرکز بغداد په شمال کې د یو خارګوټي د پولیسو په اډې باندې د ځان وژونکي حملې له امله لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او یو ټپي ده. د نن ورځې په حملې کې په تاجي خارګوټي کې د خاصو وسلوالو او تاکتیکونو یا سوات اډه په نښه شوې وه. پولیسو یو تن حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې په ډزو واژه، خو نورو درې تنو ځان وژونکو ځانونه د اډې داخل ته ورسول او له امنیتي ځواکونو سره له نښتو وروسته یې په ځان پورې تړلې مواد وچول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مل ازاده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. و بوری چې افغان حکومت د پاکستان له زندان څخه د ملا برادر د خوشی کېدو هرکلی کړی. په دې اړه په ریپورت سربیره د ولسمشر کرزي له ویان د مل فیضي سره مرکه لرو. په کابل او ننګرهار کې مو د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځل کېدو په مناسبت له مراسمو خبرو. همدارنګه په دې اړه د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم درته وړاندې کوو. ولسی جرګې نن د بدخشان د اردوج د ولسوالۍ په روان امنیتي وضعیت بحث کړی. له دې بحث مهم خبرو کې وختو نور ریپورټونه هم راسره دي. افغان حکومت د پاکستان له زندان څخه د طالبانو د یو لوړ پوړي کمانډان ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د ولسمشر کرزي ویان د مل فیضي ازادي راډیو ته ویلي دا د دوی د پرله پسې فشارونو او هلو ځلو نتیجه ده چې ملا برادر د پاکستان له زندان نه خوشی کېږي. په دې اړه معصوم میوند له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسمشری مانی چارواکی د ملا عبدالغنی برادر د آزادولو هرکلی کوي او د نموړي خلاصون د خپل څوکلونو حل ځلو نتیجه بولي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضل ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وشول چې ملا برادر به د افغانستان د سولې له بهر سره مرسته وکړي.
موږ د پاکستان د حکومت د اقدام څخه هرکلی کوو. خوشاله یو چې دا کار وسو. بل اخر موږ د کلونو رئیس د پاکستان د حکومت څخه دا غوښتي و چې ملا برادر خوشی کی او د موږ د کوششونو او ډیرو تماسونو او کراتون نتیجه ده چې نن دای خوشی سوی دی. امیدوار یو چې د اوس وکول سي د سول د پروسه سره یو ځای سي عملان او په دې اړه د سول د پروسه سره همکاري ولري او کومک وکړي د سول د پروسه سره.
د شغل فیض په وینا افغان دولت دا مهمه ده چې ملا برادر د افغانستان د سولې له بهر سره یو ځای سي، خوندي وو اوسي او د افغانستان د سولې شورا چې څه وخت وغواړي ورسره تماس ونیولای سي. هغه ویل چې په طالبانو کې د ملا برادر نفس ته پکتو نو موري کولای سي چې د افغانستان د سولې له بهر سره مرسته وکړي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو له هغو څلورو مشرانو څخه یو دی چې په 1994 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ بنسټ شي وو. نو موري چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر باوري ملګری بلل کیږي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچي شهر کې ونیول شو. د پاکستان حکومت تر دې مخکې دور دېشتان طالبان چې ځینې مهم کسان هم پکې شامل و ل خپل زندانونو آزاد کړي، خو هغه تر اوسه د سولې به سر همکاري و نه کړه او دا هم معلومه نشو چې دا کسان چیرې دي. بلخ د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې باور دي چې ملا برادر له سولې سره لیوالتیا لري. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد هله وشول چې نوموړي بر دې شورا او وسلوال طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې پوره همکاري وکړي.
په اصولو کې داسې یو فیصله شوې ده چې د عالي شورا سره به د سولې په راوستو کې او د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو په شروع کېدو کې همکاري کوي. نور د هغې اختیار دی چې هغه پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په کوم بل هیواد کې پاتې کیږي، مګر مهمه دا ده چې د سولې سره همکاري وکړي او یو حسن نیت او په دې سلسله کې د خپل نفوذ او د خپل مؤثریت نه کار واخلي.
افغان دولت په وار وار ویلي چې د پاکستان له زندانه د طالبانو آزاد شوي کسان باید خپل هیواد ته راسي او دا ډاډ یې هم ورکړی چې د خوندیتوب لپاره امکانات برابر وي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او دوی وایي چې غواړي له امریکایانو سره مخامخ خبرې وکړي. دا په وخت ثابته کړي چې آیا له زندانه د ملا برادر آزادېدل به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره مرسته کولی شي او که یا
وس چې ملا برادر خوش شو پښتنه دا د چین موړې به چیرته سي. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وی دوی ته مهمه ده د چین موړې د سولې له پروسې سره یو ځای شي مسؤل وي او د سولې شورا ورسره هر وخت غوړي تماسونه ولې شي. ایمل فیضی وی په دې صورت کې چې ملا برادر د پاکستان په ګډون په هر اسلامي ملک وی کولای شي وسیدلای شي. نو موړې په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر ژمن ته په مرکه کې ویل
د پاکستان د حکومت سره د نیجیریا سره په تماس کې یو د ملا برادر د خوشی کېدو په ارتباط او د شي بل سره زموږ د کورسونو په نتیجه کې د خوشی سو په هغه روسي سفر کې جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته دلو دی د ملا برادر د خوشی کېدو موضوع هم د اجنډا کې شامل یو موضوع او مهمه موضوع چې پر دې باندې کافي خبرې وسولې. هلته زموږ موقف د خوشی کېدو ترڅنګ دا دی چې د وکولې سي د سولې د پروسې سره یو ځای دا چې د چيري آیا د افغانستان کې په پاکستان کې یو کومبل دریم هیواد کې دا افغانستان د حکومت موقف دا دی چې زموږ غوښتنه خو په اول قدم کې دا ده چې دی خپل وطن ته راسي افغانستان ته راسي او په افغانستان کې دلته لکه نور طالب مشران چې راغلي دي د سولې د پروسې سره یو ځای سي وي او د لوی ژوند کې دی دلته په افغانستان کې اوسي او د سولې د پروسې سره همکار سي. که د غوښتنه دلته نه پاتې کېدلې بل کوم هیواد کې بل دریم اسلامي هیواد کې یو غوړي پاتې دا سره هم موږ مخالفت نه لرو خو مشروط پر دې چې باید د ادرس معلوم اوسي د مسونه او سی او د سولې علي شورا وکول سي د سره په تماس کې او سهار وخت چې د سولې علي شورا غوښتي دغه شرایط پر اساس باندې مرتدا هم د منلو وړ ده چې د واسان نه بغیر په کوم بل هیواد کې هم کېدای شي چې اوسي اسلامي هیواد کې د غوښتنی پر اساس
ځینې رپورټونه داسې مرکړ شوي دي چې یو ډول موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې چې د ترکیه یا سعودي عربستان ته واستول شي او هلته د ته یو دفتر د سولې پرانستل شي.
موږ خو همیشه دا ویلي دي د پاکستان سره په مذاکراتو کې او اوس هم دا وایو چې موږ موقف دا دی چې موږ ترجیحاً په لومړي قدم کې دا غواړو چې د خپل وطن ته راستون شي او خپل په وطن کې سولې ته خدمت وکړي د سولې د پروسې سره یو ځای. که چېرته د غوښتنه دا نه یو دی غواړي چې په کوم دریم اسلامي هیواد کې پاتې کیږي هغه هیواد هر هیواد چې که چېرته د عربستان سعودي که چېرته د ترکیه او که چېرته حتی پاکستان هم او که دی وغواړي او یا پاکستان وغواړي چې دی په پاکستان کې وساتي موږ مخکې هم ویلي وو چې مشروط پر دې چې د ادرس باید معلوم اوسي دی چیرې دی او دی مسونه اوسي او دا چې د سولې علي شورا وکول سي د سره په تماس کې اوسي د سره وګوري دغه مسله موږ ته مهم دي د دغو شرایطو پر اساس که د ده غوښتنه بل دریم اسلامي هیواد دی موږ ورسره موافق یو.
هو فیضي صاحب اوس چې دی خوښ شو نو د افغانستان دولت هغه مشخصه غوښتنه او هیله څه ده چې مثلا دی څه مرسته کوي سي د سولې پروسې سره
موږ په عمومیاتو کې کولی شو دا ووایو چې د خوشی کېدو هدف زموږ دپاره یا د سولې د پروسې دپاره چې مهم دی هغه دا دی چې دی کولی شي چې د سولې د پروسې سره یو ځای سي او نظر وجې ته چې دی خپل نفوذ لري او د یو ډېر مهم مطرح شخص د طالبانو په تحریک کې د دغه څخه په استفادې سره دی کولی شي د سولې پروسې ته مرسته وکړي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ولاړه.
دا ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیضی و چې تاسو ورسره د ملا برادر د خوشکېدو په اړه مرکه واورېده. یو پوخانی طالب کمانډان اکبر اغا وایي چې ملا برادر اوس هم په طالبانو کې ډیر نفوذ لري. نوموړی د ملا برادر د خوشکېدو هرکلی کوي. په دې اړه فرشته نیګا له اکبر اغا سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
دا واقعیت خبره ده چې ملا برادر اخوند په طالبانو کې تاسو معلوم دي چې ملا مدمر اخوند ورسته دوام سره یو په طالبانو کې ډیر معروف مشهور سره یو او د ډیره وخت سره د جهاد په وخت کې د روسانو په مقابل کې هم مجاهد او ښه تجربه لري او نو زما په فکر باندې چې ملا برادر اخوند را خلاصېدل به په داسې رقم باندې را خلاصېدل چې هغه د یو خپل طبیعت یا په داسې رقم باندې را خلاصېدل چې په هغه کې د طالبانو نظر یو د طالبانو نظر و پښتل سی او د سیمه مقید را خلاصېدل نه زما په فکر باندې په داسې خلاصېدو باندې د ملا برادر اخوند تاثیر ډیری په صلح او د پاکستان په جوړښت باندې منل شوی سړی دی په افغانانو کې بیا خصوصا په طالبانو کې منل شوی سړی دی زما فکر باندې د خلاصېدل ډیر تاثیر لري.
آیا ملا برادر کوم پخوانی نفوذ چې د افغان طالبانو ترمنځ درلود اوس هم هغه نفوذ لري؟
دا واقعیت خبره د ارزې کې دا یو د معمول دی چې یو څوک بندي هغه د مظلومیت په حالت کې پاره کې هغه ته خلک ډیر مجد متوجي او په تر هغه وخت چې هغه د بندسه خلاص یعنی چې ملا برادر اخون مخ کې خلاص او بند نو تر هغه حالت د فکر کوم اوسنۍ حالت په د محبوبیت په خپل خلکو کې یا نفوس په خپل خلکو کې یا په ملت کې یا په ولس کې زما په فکر باندې دي.
استاسو په نظر ملا برادر په کوم ځای کې خپل مشرانو سره او افغان حکومت سره په خطو غ تماس نیول شي؟
د سي چاغه آزادانه خپل ملګرو سره یا آزادانه ته په پاکستان کې گزاره وکړه خو هغه خبره ده او کاغه نه بیا دلته دې ته ضرورت شته چې ملا برادر اخون د طالبانو په مشوره باندې قطر ته چلته د طالبانو نور ملګری دی او سولې په نامه باندې حالت نه سي حالت ولېږل سي نو د قطر داله په دبن تقویه سي یا د سولې موضوع په دبن تقویه سي کېدلای شي چې مذاکرات ژر لاره ورسي خو کاغه سني درې مطریقې بیا داده شي په پاپن دا رقم گزاره وکړي لکه دا اوس کې مردل ته یو متوکل اخونه د سلام زی په نور خلک
دا طالبانو یو په خانه قومندان اکبر غاو چې تاسو ورسره دا ملا برادر د خوشکېدو په اړه مرکه واوریده.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
نن د سپتمبر 28مه د سولې له نړیوالې ورځ سره سم د سولې علي شورا وایي چې روانه اونۍ به په کابل کې د سولې په اړه د نړۍ د دیني عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په نړیوال کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو هم د شنبې په ورځ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید د سیمې او نړۍ په کچه هڅې وشي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې اورو.
د سیخکاری چې د دولت او نړیوالې ټولنې لخوا په تیرو سو کلونو کې د سولې د هلو زلو بې نتیجې پاتې کېدل د سولې د ورځې په لمنځنۍ هم تاثیر کړی. د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم یادیږي. په تیرو کلونو کې د افغان دولت او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا د ورځ په کابل کې په خاصو مراسمو او پیغامونو لمنځل کېده، خو سږ کال دا کار ونه شو. له بلې خوا د سولې عالي شورا بیا وای چې افغان دولت روانه ټوله ونی د سولې پونم یادوي او دا شورا بیلابیل پروګرامونه لري. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې به د سولې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو یو غونډه هم جوړه شي.
سولې عالی شورا دا اونۍ یعنی روانه اونۍ د سولې د هفتې او د ملي وحدت د اونۍ په نوم باندې نومولې ده. په دې روانه هفته کې مونږ د علماو یو کانفرنس هم لرو، البته د اسلامي نړۍ د علماو دا کانفرنس په کابل کې دایریږي.
د ښاغلي شاهد په وینا د یو شمېر اسلامي هیوادونو او افغانستان دینی عالمان به په دې کانفرنس کې خلکو ته په سیمه او افغانستان کې د تاوتریخوالي پر ضد او د سولې په اړه توصیه وکړي. خغل شهید له وسلوالو مخالفینو هم غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په تیرو کلونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له ټولو خېلو خو غوښتل چې د سولې په نړیوالې ورځ جګړه ونه کړي. څو ځلې افغان دولت، ناټو ځواکونه او طالبانو په دې ورځ اوربند هم کړي، خو سږ کال دا کار ونه شو. له بلې خوا په کابل کې د مدني ټولنو ځینو سازمانونو د دې ورځې په مناسبت غونډې وکړې او د سولې په اړه پکې ټینګار وکړ. د عمل تحریک په نوم یو سازمان په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې ته د سیمې او نړۍ په کچه هڅې وشي. د دې بنسټ مشر بسم الله محب په دې اړه وویل:
په سیمه ییزه کچه د سیمې هیوادونه باید د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. په نړیواله کچه نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات باید د سولې لپاره رښتونی کار وکړي او د سولې د پروسې نه ملاتړ وکړي. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله یوازې د افغانانو ضرورت نه دی، بلکې د ټولې سیمې او نړۍ کارا اړتیا ده.
د نړیوالې ټولنې او افغان دولت د سوکلنو هلو زلو سره سره تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نه دي پیل شوي. سږ کال چې په قطر کې د طالبانو لپاره د مذاکراتو کوم دفتر پرانیستل شو، د افغان دولت د مخالفتونو له امله ډېر ژر بیرته وتړل شو. خو له دې سره سره د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د جمعې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلو هلو زلو ته دوام ورکوي او تمه ده چې دې هدف ته ورسیږي.
بلخانن په لسګونو ځوانانو د جلال آباد په ښار کې د سولې غواړو تر نامه لاندې لاریون وکړه. وروسته دغه لاریون کوونکو چې سولې غواړو وینه نه توی او شعارونه ورکول، د جلال آباد په مرکزي روغتون کې خپله وینه ناروغانو ته ډالۍ کړه. په دې اړه له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
دغه سولیز لاریون په ننګرهار کې د سولې ولایتي کمیټې او د ځوانانو منتخب فدراسیون د لسګونو ځوانانو لخوا د شمې پورز په سهار ترسره شو. لاریون کوونکو چې د سولې غواړو وینه نه توی او شعارونه ورکول، د جلال آباد ښار له پښتونستان وارد څخه حرکت وکړ او د جلال آباد مرکزی روغتون پورې په سولیز ډول د لاریون په بڼه لاړل. وروسته لاریون کوونکو ځوانانو د جلال آباد په مرکزی روغتون کې په ډله ییز ډول وینه هم ورکړه. د سولې ولایتي کمیټې یو مسؤل غړی بلال کریم مومنوی له دې کار څخه یې موخه د جګړې ښکېل غاړو ته د سولې پیغام رسول دي او ترې غوښتنه کوي چې د وینې تویدو پر ځای دې وینه ورکړي او د نورو ژوند د مرګ له ګواښ څخه وژغوري.
او دغلته دغه ځوانان راغلي دي او رضاکارانه ډول وینه ورکوي چې په دې خاطر باندې چې ټول نړۍ ته او بالخصوص خپل هېوادوالو ته، چې د ننګرهار ځوانان او د ننګرهار خلک سوله غواړي او وینه نه توی کوي، وینه ورکوي. دا وینه موږ دغه ورونو دپاره ورکوو چې هغه په جنګونو کې زخمیان کېږي، په دغه هغه ماشومان چې هغه د اختلیس میا په ناروغۍ باندې اخته دي، د وینې کمبود سره اخته دي او هغو ته وینې ته ضرورت دی. خو دغه ځوانان په دغه د سولې شورا دغه هڅه کړې ده چې دغه ځوانان په رایوځای کې د ځوانانو امیرت سره یو ځای او دغلته راوستي دي چې دغه وینه ورکي او دغه د وینې بانک ته دا ډالۍ موږ ورکړو.
دا لاریون داسې مهال ترسره کیږي چې روانه اونۍ د سولې په نامه نومول شوی او د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې د معلوماتو له مخې دوی د روانې اونۍ ټولې ورځې په دې ته ورته پروګرامونه نمانځي، چې نننۍ لاریون هم د دوی د پروګرامونو یوه برخه وه.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم مصباح الدین دی. زما خلکو ته دا پیغام ده چې خلک ټول باید یو موټی شي او کوم نژادي تبعیضونه چې دي د منځه یوسي او سره ګډ د افغانستان د آبادولو کې ونډه واخلي، چې په هر ځای کې اوسیږي، د خپل وطن د آبادۍ، د سوکالۍ او د خلکو د ملي وحدت لپاره کار وکړي او یو موټی شي. او مخالفینو ته مې هم دا پیغام دی چې دوی دې روغ او کې اشتی دي وکړي، راد شي او په ګډه سره به حکومت جوړ کړي.
عبدالکریم هیوادمل یم. زما پیغام مجموع ټول افغانانو ته، خصوصا د افغانستان د دولت مخالفینو ته، پیغام دا دی چې دوی د نور د سولې لاره خپله کړي، هغه لاره چې په هغه کې د زموږ د خپلو خلکو، زموږ د خپلو خویندو، زموږ د ورونو، زموږ د وطنوالو پکې خیر وي، د دوی بچي پکې په راتلونکي کې هوسا ژوند ولري، د دوی بچي پکې وتوانېږي، د خپل ژوند راتلونکي پکې جوړه کړي او په آزاد دیموکراتیک او په یو شپ ازاکي خپل زده کړې تر سره کی او د وطن لپاره د خدمت جوګش.
من ماجه سردار محمد دلمن ولایت وسیدونکم او د دې نړیوالې ورځې په دغه مردا شوای چې ټول افغانستان ټول مسلمانان نور مش سره یو او یو مو کڅوک د یو بل سره مخالفت او بل چې دادی باید پر ځای پرې د نور د افغانستان او خلکو ته خدمت وکړي، که په حکومت کې، که په رایت کې، که په هر ځای کې، په هر ګوټ کې، اخواتي و دې اخواتي پر خلکو د روس وزیر مرز ملت در بدر سعودي نور د ملت نه زیری خدای خالق تعالی دې مشت ټول ته انتفاق او اتحاد سره کې چې موږ د خوشاله لی ورځ نور په افغانستان کې ولرو نه د خواب دی ورځ.
د سولې د نړیوال ورځ په مناسبت مو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه واوریدې. دوستانو سره لدی چې نن د سولې نړیوال ورځ ده، خو دا ورځ په افغانستان کې لکه څنګه چې نوم دی سولې ورځ ده، دومره سولیزه نه و. د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر شپه د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوان یو ګولې د عامو خلکو پر کور لګیدلې ده چې د یوې کورنۍ نه غړي ټپیان کړي دي. له سیمې نور تفصیل د شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ د شیخانو د سیمې اوسیدونکي عزیز الله ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه د دوی په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانه وه، چې د نښتې په جریان کې د امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوی هوان د دوی په کور لګېدلی او د درې ماشومانو، انجنو او یوې مېرمنې په ګډون د یوې کورنۍ نهه غړي زخمیان شوي دي.
هغه جنگ کې بس جنگ ختم سه پس دغه سلور بجې سه بس په کور مې دا وان راغې بس نه نه پر مې بس انو په لغمان ته کې دي او یو مېز دراوړل هغه چې چلو تقریبا اتال ته دیو دلته دا د چې کیسې دي تقریبا هغه جامون ډیر وړاندې ده اوس په یو مکتب صحا ده تقریبا 300 متر برابر دی دا هم دوه نه خو نه ډزې کولې بس کله چې دا نو څو چې داخل به تخېدل نو البته دا تاجینه یوشتل بس
د جلال آباد ښار یو څو تنه ځوانان چې یادې میرمنې ته د وینې ورکولو په خاطر د جلال آباد مرکزی روغتون ته ورغلي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د خلکو د کورونو څخه دی پر امنیتي ځواکونو ډزې نه کوي. دوی وایي چې وسلوال طالبان په دې ښه پوهیږي چې له کلو او بانډو نه د دوی ډزې د سیمې خلکو ته زیان رسوي نو بیا دې پرې بندیز ولګوي.
ما نوم نصیب الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد د خاورې څلورمې ناحیې د ګذر د وکیل په صفت باندې زما د طالبانو ورونو نه دا خواست دا چې په طالبان چې ته د حکومت سره په جګړه کې ښکیل دي نو زما دا خواست دا وسخه چې د هغه ځای نه جګړه وکړي چې هغه ته عام ولس ته کې ضرر او زیان ونه رسیږي. نن چې دغه یو فامیل په مکمله توګه چې نه نفر لس نفر د یو سړي اولاد ده مورې د پکې نورې ټول د هغې زنانه ماشومان دي چې مورې په کوما حالت کې پرته ده ځوانان نه روان دي وینې ته ورکولو ته ضرورت لري خو حتی چې دوی بیخي بیچاره او بېوسه غریب خلک دي د لغمان د الینګار د ولسوالۍ نه راوړل شوي دي. زمونږ طالبان دا خواسته چې داسې ساحونه دي جنگ نه کوي چې ولسته پکې زیان او تاوان ورسیږي.
زمونږ دا غوښتنه ده چې دا زمونږ غرونه دي زمونږ دوستان دي چې مونږ ته تکلیف رسیږي دا دندۍ تکلیف ده او دا چې تکلیف سره سړی مخ کیږي کنه دا همدغه مونږ تاسو بچیان اولادونه دندې منطقې خلک دي باید داسې کار دی وکړي چې په آرامه کینی او کنه کینی نن تاسو جان او د خپل استفاده وکړي چې هلته چاته مشکل او مزاحمت ونه رسیږي.
د لغمان د ولایت وین سرحدي ځواک بیا وایي چې دوی د یادې پیښې په اړه له سیمیزو چارواکو سره اړیکه نیولې وه ولې تر اوسه ورته په دې اړه کوم خبر نه دی ورکړل شوی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د بدخشان ولایت د اردوج په ولسوالۍ کې د شل تنو پولیسو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د رپورټونو له مخې تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پولیسو ته کمین نیولی او ویل کېږي چې د شلو په شاوخوا کې پولیس سرتېري وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. ځینې وکیلان خبرداری ورکوي چې د سیمې ناامنیو ته که تدابیر ونه نیول شي ناامني به ټولو شمالي ولایتونو ته وغځېږي. خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورټ راکوي.
په ولسی جرګه کې د وردوج ولسوالۍ پر پیښې د بدخشان ولایت د استازیو له اندېښنو او انتقادونو وروسته د جرګې اداري هیئت د جرګې د غړو له منځه د یو پلاوي د ګمارلو سپارښتنه وکړه څو پیښه له نږدې وساري او نتیجه یې ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسینی چې د شنبې په ورځ د غونډې د ریاست چارې ور په غاړه وې سربېره پر دې چې په داسې مواردو کې د حکومت په نه پاملرنې انتقاد وکړ په ولسی جرګې هم تاکید وکړ چې د پیښو پر وړاندې د خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کړي.
دا کمیسیون باید سمدلاسه جوړ شي. معاون صاحب به د دې کمیسیون غړي تاسو ته قرائت کړي. کمیسیون به سر له نن خپل کار پیلوي. د حکومت اعمال باید وڅېړل شي چې په کوم لوري روان دي. که دا مسؤلیت ادا نه کړو خلکو او خدای ته به مسؤول یو.
راپورونه وایي د تېرې چهارشنبې په ورځ د بدخشان ولایت د وردچ په ولسوالۍ کې د پولیسو د موټرو کتار د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شوی چې کابو شل پولیس پکې وژل شوي او څو تنه ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د سیمې امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر ضد د عملیاتو وروسته په داسې حال کې چې له یوې سیمې نه بلې ته تلل د وسلوالو مخالفینو پر کمین پیښ شوي دي. امنیتی مسؤلین وای په دې پیخه کې اتلس پولیس وژل شوي او څو تنه ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې ځینو غړو پر پیخه اندېښنه وښوده او حکومت په امنیتی چارو کې په بې پروايي تورن کړ. د جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی او شاه عبدالحد افضلی وویل
اصل مرکزیت و هسته بزرگ از حکومت و حکومت مردا است که بازی سیاسی
د حکومت او چارواکو اصلي او مرکزی سیاسي لوبې هدف داده شه د انتخاباتو پروسه ګډه وډه کړي خو موږ نه غواړو چې د دې لوبې قرباني شو.
د وردوج د پیښې مسؤلیت د چارواکو پر غاړه دی. دوی د خپلو اهدافو لپاره د ناامنیو پروژې جوړوي څو انتخابات ونه شي او د دوی قدرت دوام ومومي.
دوی خبرداري ورکړ چې که حکومت د بدخشان امنیت ته تدابیر ونه نیسي د سیمې ناامني به نور ولایتونو ته هم وغځیږي. خو افغان حکومت دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د سراسري انتخاباتو ترسره کېدو ته ډېر پوځي عملیات په پام کې لري. همدارنګه د دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د وردج ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې ده. خو په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازو وویل د امنیتي ارګانونو ضد او نقیز راپورونه به د سیمې له امنیت سره مرسته ونه کړي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې د نورو خبری رپورټونو او معلوماتو د کتلو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی ورک. خو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یوه بله نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. جاوید نعیمی